خناری لوز قلم نه صوتی صوتی خناری
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو وایي چې د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افا په ټولیزه توګه عملي کړې ده. ښاغلي مجاهد نن د خبره پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کړې ده. مجاهد زیاته کړې ده چې د انتقام اخیستنې ځینې مشخص ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په جدي ډول پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن ویلي داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د سلګونو پخوانیو چارواکو او وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونه کړې ده. دا راپور چې نن یو نامه خپور کړی دی د 2023 کال د اګست له 15مې د 2023 کال د جون میاشتې تر 13مې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تیر جمهوري نظام د چارواکو او وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر 800 ډېرې پیښې ثبت کړې دي. په دې کې د غیر قضایي وژنو په خپل سر نیونه او توقیف شکنجه او ناوړه چلنه او د جبري ورکیدو پیښې مسند شوې دي. په راپور کې راغلي دي د سرغړونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو او نورو چارواکو ته د عمومي بخښنې اعلان کړی و. د طالبانو حکومت بهرنی او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای چې دوی د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د دوی په خوخه د څو ځلې مذاکرات کوربته کړی دی. امیر خان متقی د سشنبه په ورځ په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو پونو یو غونډه تویل دوی په دې برخه کې واضې لخلې خو سره د خبرو زمينه سازي کړې ده. د هغه په وینا سره لدی چې په دې خبرو کې پرمختګونه هم شوې دي خو په پاکستان کې وروستۍ سیاسي تحولاتو د دغه خبرو بهیر ودروه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال د څرګندونې کوي چې له دې وړاندې د پاکستان حکومت په ځلونو په افغانستان کې طالبان د ټي ټي پی سره په ژورو اړیکو تورن کړي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر د روانې میاشتې په 9مه د خیبر پختونخوا په بالاحصار کې وغونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستاني طالبانو ته پناه ورکړې ده. له نوموړي مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو هم ورته څرګندونې کړې وي چې طالبانو بیا رد کړې وي. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبری اژانس کاسا ویب لیکونکي نیولای دي. د خبری اژانس نن پر خپل ټویټر محمد حسین ولایتی ویلي دي چې محمد حسین ولایتی د شنبې په ورځ د کابل له هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبری اژانس په خبره ولایتی په قانوني ډول افغانستان ته تللی و او د نیول کېدو په اړه ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. تر اوسه طالبانو هم د ولایتی د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې طالبان له خوا د ایراني اکاس نیول په داسې حال کې دي چې همدا مهال د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبریالان هم د طالبانو په بند کې دي. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس یولس پوځیان وژل شوی دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا برید نن سهار د جنوبي وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوځ په دوو موټرو شوی دی. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال اډیو ته ویلي دي چې له وسوالو سره په نښته کې د پوځ د یوه چارواکي په ګډون یولس نور پوځیان وژل شوي دي. د یوه چارواکي په خبره چې په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي او سیمه اوس مهال د دوی په کنټرول کې ده. طریقه طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د برید مسؤلیت منلې دی ویلي دي چې په دغې برید کې اتلسو پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د افغانستان او کرکټ د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو په نننۍ لوبه کې چې په سریلانکا کې روانه ده همدا مهال څلور پاکستاني لوبغاړي اوټ دي او تر دا مهال یو سلو پنځه منډې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات درته وروسته وړاندې کوو. خبرونه مو اوریدل وړاندې درته دا مطلب لرو. وړاندې باندې سره دا ووري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې وخت د طالبانو له پیازلې رسېدو وروسته د مخکینی جمهوري نظام لا تاسو زیات کارکونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه یا وژل شوي یا شکنجه شوي او یا هم ورک شوي او نیول شوي دي. وړاندې به په دې اړه درته راپور ولرو. دا به هم را سره واوري چې په نورستان کې د هغه زده کوونکو کیسه به درسره شریکه کړو چې دوی د دې لپاره چې درس ورکړي لیول رضایا خپل ښوونځي ته ورسي.
په لاره کې یوه شپه موږ باندې وځي پی نفر په سر د لارې کې را او د ډوډۍ مصرف سره 3000 افغانۍ موږ نه د نفر په سر مصرف.
همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري چې په هلمند کې یو شمېر اوسیدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي.
نو موږ چې لاره جوړ سي په خاص نو بیا موږ ډېر وسایو نه.
د نړۍ مطالبو ته به هم تم شو ملتیا مغاړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت وایي وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د مخکینی جمهوري نظام لا تاسو زیات کارکونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه یا وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. یو نامه نن په افغانستان کې د پخواني افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې راپور کې د خبرې کړې دي. ارزو امید زهرمل ته زهرمل صاحب ستړی مشه کې تاسو سره د دې راپور نور جزئیات شریک کړئ.
یونا مام نن دا راپور خپور کړه. وی ویل چې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د 2021 کال اګست میاشتې د 2023 کال تر جون د 10 نیټې پورې د مخکینی جمهوریت نظام د کارکونکو په اړه باندې د بشري حقوقو د نقض لا تاسو زیاتې پیښې دوی ثبت کړې دي. د راپورټ یونما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې عنوان ورکړی او زیاتوي چې په دې قضیو کې وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه، ناسم چلند او غواخل شامل دي. د یونما پر راپور کې زیاته شوې ده په دې موده کې د مخکینی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوې چې د یونما له قوله یو شمیر لومړنی نیول شوی بنخونو ته کې چول شوی یا هم نامعلوم ځایونو ته لګول ورسته وژل شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا ماموریت د بشري حقوقو مسؤل فیونا فریزر ویلي دی چې لومړی بخنه ورسته د بشري حقوقو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی او خیانت دی او دا خی چې د بخنه په سم ډول نه د عمل شوی. دونه ما پر راپور کې د حمل کل شوی چې د عمومي بخنه په اړه هیڅ د ول لیکل شوی سند نه خبر شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې عمل شکایتونه او سرغړونه ته رسیدنه په اړه هیڅ تګلار نشته. یونا ما د مخکینو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د حکومتي کارکونکو د بشري حقوقو نقض یو ل جدي اندېښنو بولي او طالب چارواکو وایي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي د بشري حقوقو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقوقو خوندیتوب تضمین کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د راپور ته غبرګون ښودلی او په خپل ایکس شبکې دا راپور له حقیقت لري بللی او زیاتوي د دوی لوري او عمومي عفو په ټولیز توګه عمل شوی ده. خو مجاهد دا منل چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد چې په خبرې دوی په جدي ډول سیړلې دي. د دې وړاندې یو شمېر بنسټونو په ځانګړي ډول ازادي راډیو هم یو شمېر راپور نه خبره کړل. البته مستند راپور نه و چې ښودلی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو لوري په قصدي ډول باندې وژل شوي، شکنجه شوي او بندیان شوي دي. دغه پیښې ټولې مستند وي خو طالبانو لکه د نن رد کړي.
ډېره زیاته مننه کوربدان امید زهر ملو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یونما د نوي راپور په اړه چې د 2020 کال اګست میاشت یا د روان میلادي کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې روان بشري وضعیت څارلی او په کې راغلي و چې په دغې موده کې د طالبانو حکومت د پخواني نظام 800 مامورین، امنیتي کارکوونکي او چارواکي نیولي، شکنجه کړي او وژلې دي. په همدې تړاو باندې زموږ همکار مرسلین ارسلا دغه راپور پر جزئیاتو د طالب لولوري د بشري حقوقو د نقص پر مسله د بشري حقوقو لفعال ماهر مومن سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې دا پوښتلې ده چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقوقو وضعیت څه ډول و.
د طالبانو د راتګ نو وروسته په دې تیرو دوو کلونو کې د بشر د حقوقو کوم سرغړاوی چې لیدل شوی دی د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیر کم لیدل شوی دی. البته دا سه نو په خو حالتونه هم ول چې هغه ته د بشر حقوقونه ډیر زیات پایمال شوی ول. مګر په دغه دوه تیرو کلونو کې کتا سو دغه دیش مختلف برخې چې دي د بشر د حقوقونو هر یو تذویر شیا پرې کې بدبختانه طالبان له خوا نه د بشر حقوقونه پایمال شوی دي. نو په عمومي توګه دا ویل شي چې بشر حقوقونو حالت په افغانستان کې د طالبان پر اتک سره ډیر زیات وخیم شوی دی.
وقت د طالبانو لبیرته ستنه دورسته د طالبانو مشر یو د عفی فرمان ورکه. آیا دا فرمان د دې عمل شو چې د خلکو د بشري حقوقو د نقص مخاوري ول شي ک د دې عمل شو چې خلک د طالبانو په دام کې ولويږي او د دوی د بشري حقوقو نقص ته زمينه برابر شي؟
یو خود دوی دغه د عفی فرمان خلک وغولول، مګر لدی سره سره کوم خلک چې وتاونه دل پدې چې هیڅ پکې دی او دا افغانستان نه ور دی او راوته افغانستان نه. نو بدبختانه کوم کسان چې یا خو ډېر مثبت بینه ولا وی پاتل په افغانستان کې یا دا چې چاره نه درلودله بدون دې چې پات شي افغانستان کې، نو دا موارد چې دوی وایي چې دا تاسو موارد یو نام بررسی کړی دی تیړلې دی، زما په نظر باندې کېدای شي چې یو بیلګه وي د دغه جنایتونو چې طالبان ترسر کړی.
طالبان له نړیوالې ټولنې سره د تعامل هڅه کوي، هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا پر رسمیت وپیژندل شي. نو که د بشري حقوقو د نقص موارد داسې دوام کوي، دا څونه کولای شي د نړۍ سره د دوی د تعامل مخه ونیسي او د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی پر رسمیت پیژندلو معنی وګرځي؟
ګورې طالبان په فعلنی حالت کې د دوو خو سره مخ دی. یو خوانه دا کوشش کوي چې بین المللی رسمیت ترلاسه کړي، بلکې په بل خوا کې له دې سره هم مخ دي چې دوی کوم یو توندلاري مشران چې دي چې د هغه ملایان چې د هغوی خبرو ته هم دوی غوږ کیږدي. نو دلته دوی د دوو ترمنځ راګیر دي. تر اوسه پورې دوی داسې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي چې هغه د نور دنیا د دولتونو هغه خوښي ترلاسه کړي په دې چې دوی وپیژني. نو زما په نظر باندې دوی داسې کلک تصامیم تر اوسه پورې نه دي ولي چې د بین المللي هغه کوم یو پرسمیت پیژندنه چې د هغې خواته دوی لاړ شي.
د بشری حقوقو فعال ماهر مومند و چې مرسلین ارسلا سره د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه باندې چې د طالبانو د بشری حقوقو څخه سرغړونه کړې و خپل تحلیل او نظر شریک کړی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له حکومت را وروسته افغانستان د بربادۍ په څنډ ولاړ دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې تیر شپه خبر کړی د لیکي وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته نجونې له زده کړو منع شوې، بندیان شوې، د بیان ازادي تر پښو لاندې شوې ده او د بلکې تلفاتو راپورونه هم شته. د بخښنې نړیوال سازمان په طالبانو غږ کړی دی چې له دې ټولو سرغړونو لاس واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د نجونو او ښځو زده کړو، بیان ازادۍ او ملکی مرګ ژوبلې په اړه د طالبانو یو شمېر ځپونکو اقداماتو ته کتنه کړې. د سازمان په خپل ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. په بیان کې یو شمېر ارقام خپاره شوي او لیکي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته، یعنی د 2021 کال له اګست څخه د 2022 کال تر جون پورې، طالبانو 1,200 کسان نیولي چې 1,300 یې ښځې دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا نه دي لیکلي چې دا کسان په کوم جرم نیول شوي، خو طالبانو تر ډیره معترضې ښځې او یو شمېر نور هغه فعالان نیولي چې د بشري حقوقو پر ضد او د نجونو د زده کړو خلاف د طالبانو پریکړې ننګولې وي او یا هم د طالبانو په سیاستونو نیوکه کوله. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو 1.1 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو او له 100,000 ډېرې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته تلو منع کړې دي. تر خوا یې د 2022 کال په څلورمه روبه کې د ښځو د ګمارنې کچه د 2021 کال د دویمې روبې په پرتله 25% کمه شوې. د بخښنې نړیوال سازمان داسې مهال دا ارقام خپروي چې طالبانو له محدودو دولتي ادارو پرته په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. که څه هم د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز پرېکړه د طالبانو حکومت د افغانستان کورنۍ مسأله بللې، خو د طالبانو دا پرېکړه په نړیواله کچه په پراخه کچه شویده. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلي دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 33% رسنۍ سقوط شوي او تر څنګ سلور اتیا سلنه خزینه او 25 سلنه نارینه خبري اعلان بدند شو. د بخنه نړیوال سازمان د ملکیانو مرکزوب لته هم اشاره کړی وای چې د 2020 کال لاګست د 2023 کال تر می میاشتې پوري 1095 ملکیان وژل شوی او 2599 نور ټپیان شوی. یاد سازمان دانه دی ویلی چې دا ولسی مرکزوب لا د کومه وسله والی ډلې د بریدونو له عمله رامسته شوی خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنې لپاره روسه کڅام طالبانو په ټول افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت داوه کړي خو وخت نا وخت د داعش وسله والی ډلې په حملو کې ملکی جوبرا وخته ده. د بخنه نړیوال سازمان زیاتوي نه یوازې دا چې طالب چارواکو د افغانانو د حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې بلکې تاوتریخواله یې پیل کړی او له بشري حقونو یې پراخه سرغړونې کړې. د دې سازمان له قوله طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ساتنې کلیدي بنسټونه ړنګ کړي، د بیان ازادي یې له منځه وړي او په زرګونه افغانانې په خپل سري ډول نیولي، بندیان کړي، شکنجه کړي، ورک کړي او ان وژلي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې اوس مهال په افغانستان کې خبريالان او د بشري حقونو ملاتړي، هنرمندان او مذهبي او قومي لږکي په خطر کې دي. د طالبان حکومت د دې راپور په خبرګون کې د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ، خو وړاندې ویاندویان ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه یو شمیر افغان فعالان هم د طالبانو ځپونکو اقداماتو ته اشاره کوي او وایي د طالبانو کړنو افغانستان تیارو ته وړل. یو خزینه خبريال چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو بیا واکمنېدل په افغانستان باندې افغانستان شل کاله بیرته شاته لاړه، ولس یې وځپل شو، ولس یې ورک ورک شو. په دې دوه کلونو کې چې طالبان په افغانستان باندې واکمنه ده، د هرې خوا نه ضربه او دردونکي حالات په ښځو باندې راځي، خصوصا ښځې چې ورځ تر بلې دردېږي، ورځ تر بلې ځپل کېږي.
یو بل مدني فعال چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي طالبانو تر ټولو سخت اقدامات د ښځو او نجونو پر ضد کړي دي.
پرله پسې توګه چې هر امر یا مکتوب راځي هغه پر افغان مېرمنو باندې راځي. که لومړی موږ یادونه وکړو، لومړی د مکاتبو موضوع و چې تقریبا له دوه کالو څخه په تېرېدلو سره بند پاتې دي، او دغه تر څنګه پونتونونه دي چې د افغان مېرمنو په وړاندې یو لوی خنډ کېدلی سي. دغه څخه وروسته چې کله د موساتو موضوع سوله چې ټول هغه مېرمنې چې په ولایتو مرکز کې په موساتو کې کار کوي هغوی له کارونو څخه وشړل سول یا پر کور باندې کښېناوستل.
خو د طالبانو حکومت بیا د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او د ښځو د کار بندیز په اړه په دوی د لګېدلو ټولو بندیزونو دفاع کړې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو غواړي چې سمدستي د خپلو غچ اخیستونکو پرېکړو لاس واخلي او د مذهبي او قومي لګکیو د بشري حقوقو د مدافعینو، قاضیانو، وکیلانو، پخوانیو دولتي چارواکو، څارنوالانو، خبريالانو او نورو پر وړاندې بریدونه پای ته ورسوي، تر خو یې جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د بیان ازادي د تضمین په ګډون ل خپل سرونی ونو لاس په سر شي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په ګاونډ ایران ته ورشو. د ایران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینې د مړینې د یاد کلیزې په درشل کې رنی چارواکو د مدني فعالانو په وړاندې سختو ځپونکو اقداماتو ته مخه کړې ده. تفصیل د نوریاس نورینه په دې راپور کې اورو.
په ایران کې د بشري حقونو مرکز و ایراني چارواکو د حقونو د فعالانو په ځانګړې توګه د خزینه فعالانو د نیولو لړۍ تیزه کړې ده. د مرکز پرون دوشنبه په یوه خبرې کړې اعلام کې وویل په داسې حال کې چې د تیر کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې یو کال په پوره کېدو دی په څه کم یوه میاشت کې 22 تنه فعالان نیول شوي دي. د ایران د بشري حقونو د مرکز په وینا ایراني چارواکو په ټول هیواد کې د فعالینو په تیره د خزینه فعالانو نیولو ته دوام ورکړی تر څو خلکو کې دی ویری و څپ خبره کړی. امینی چې د اسلامي حجاب د نمراتولو په تور نیول شوی او د پولیسو په توقیف کې مړ شوی، مړینې په ټول ایران کې اعتراضیه لارونو ته چې ساره نه دی لیدل شوی لاره هواره کړه. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم پرون دوشنبه له ایراني چارواکو وغوښتل چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅې کړي چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقونو دغه ډلې په یو بیان کې وویل چې د یو نوي څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولي او توقیف کړي او په سوله ییزو لارینو یې سخت محدودیتونه وضع کړي او همې په هغو هدیرو کې چې د قربانیانو مړي ښخ شوي شناختې نړولې دي. په عین حال کې د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو د تېرې یکشنبې په ورځ وویل چې د نوي ښوونیز کال تر پیلې دو او د محصامینې د مړینې د کال پوره کېدو د مخه د محصلینو په تېره د ښځینه محصلینو په لیلیو کې سخت محدودیتونه وضع شوي دي. د دې شوراګانو په وینا په ځانګړې توګه د ښځینه محصلینو په ځینو لیلیو لکه د تبریز د فرهنګ پوهنتون د ښځو په لیلیه کې داسې سخت مقررات وضع شوي چې هغه په زندانونو کې نه تطبیق کېږي. د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو په یو راپور کې ویلي چې د دوبني سمستر د ازموینو په جریان کې د پوهنتونونو لخوا په لیلیو کې د وضع شویو محدودیتونو په ترڅ کې هغو ښځینه محصلانو ته چې په لیلیو کې اوسي په څلېرویشتو ساعتونو کې د یوه ساعت لپاره د ګرځېدو اجازه ورکړل شوې. په دې معنی چې هغوی درویشت ساعته په لیلیه کې اوسېدو ته مجبوره کړی شوي او که چا له لیلیې د باندې له یوه ساعته زیات وخت تیر کړی په اړه یې سمدستي امنیتي چارواکو ته خبر ورکول شوی دی. د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو همدارنګه ویلي چې له دغو مقرراتو د سرغړونې په صورت کې د محصل کورنۍ ته خبر ورکول کیږي، د محصل کارت ضبطیږي او هم له لیلیې څخه له وتلو منع کیږي او د سرغړونو د تکرار په صورت کې په وړاندې نور انضباطي اقدامات کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان منډول ولسوالۍ پیویلی سکې د هغو څلورو تنو ښوونکو ژوند درسره شریکوو چې دوی لرې ځای ته د تدریس لپاره ځي.
دلته څلور ځوان ښوونکي ستړي ستومانه ولاړ دي. دوه ورځې کېږي چې له خپلو کورونو راوتلي او ایله اوس د بانډول لیسې ته راورسېدل. وای دندې ته د راتګ او کورون ته د تګ پر مهال د نورو ستونزو سربیره دیرش کیلومتره غرنۍ او سخته لاره په پخو وهي. د نورو په استازیتوب فیض الرحمن رحمانی ازادي راډیو ته خپل ستونزې داسې بیان کړي.
او مونږ څه کله د لغمان ولایت څخه نورستان ولایت منډول ولسوالۍ ته راځو نو په لاره کې یوه شپه مونږ باندې وځي. په نفر په سر د لارې کې را او د ډوډۍ مصرف سره 3000 افغانۍ مونږ نه د نفر په سر مصرفیږي. او هغه ځنه چې به مونږ کله راځو نو 10 کیلومتره لاره مونږ د بانډول لیسې ته پیاده مزل کوو.
ښاغلی رحماني وایي د میاشتې شپږ زره وسو افغانۍ معاش ورکول کیږي چې زیاته برخه ترې د موټرو په کرایه لګیږي.
او دغه معاش دا زمونږ ډیر کم دی، یعنی د میاشتې مونږ ته شپږ زره و نیم سو روپۍ رتبوي معاش د دولت لخوا راکول کیږي. پوهنې وزارت څخه او د نورستان ولایت د پوهنې ریاست څخه دغه غوښتنه ده چې د امکاناتو په صورت کې دغه زمونږ ستونزو ته یو پاملرنه وکړي. د لارې سفریا او که یو کم نور د امکانات او سیستم برابرېږي نو موږ ته برابر دي.
د سیمه وسیدونکو باید دوی خپل بی وسه او غریب دي خو مسافر او خونکو ته د وسیدو او خوراک څخه تابع کړی ده. په طالبی او د خیر خېګنې په نورو چارو کې فعال محمد یعقوب خان
د منډول اکثر سیمو کې د لغمان د ننګرهار د کونړ د کابل استادان په کلی کې د معلم پرنسپل ډیره دي. دلته د سرحدي سیمه ده او د موټرو رفت آمد کې را ډیر جګه ده او په یو رفت آمد باندې دوی خپل مکمل شپږوزره معاش دي په کرا باندې لګیږي. دوی چې دلته راځي څلور میاشت پنځه میاشت دلته تیروي، بیا اکثر لارې چې دي پیاده وهي. دلته اوسېدو ځای چې دی د سیمې خلکو لخوا ورکړل
د منډور ولسوال مولوی غلام قادر حیدری راته وویل د ولسوالۍ ګڼ ښوونځي د ښوونکو کمی سره مخ دي چې له امله یې زده کوونکي ډېرې ستونزې ګالي.
باندون ریسا استادانو پر رابطه کې داسې تقریبا او کسان استادان نرو، تقریبا څلور پنځه کسان استادان کمبودی دي. او در مجموع رسوالی پس حتا هر مکتبونو که نگو دو استادان کمبودی لرو مونه نو دی رابطه که مشرانو استند معارف ریسا ابنا او افتن دل رو دی مندول دی پارا توجه خاصو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د بانډول په څیر اوږدي درې له سرکونو بې برخې دي. په یاد ولایت کې شاوخوا 2500 ښوونځي شتون لري. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې ډیری مسلکي ښوونکي نه لري او چې کوم دي هغه هم له نورو ولایتونو ورغلي د ماشونو د کموالي او له نورو ستونزو سر ټکوي.
اوس به هلمند ته ورشو. د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغېدونو غوښتنه کوي. وایي چې اکثر ولسوالیو ته غځېدلي سړکونه خمدې چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه شهر څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غزیدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کنداو کپار ده. دې ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک په زیات شمیر سیمو کې په سندونو او مندونو کې تیر شوی دی چې د ورشتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. د یادې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي.
نو زموږ ته چې لاره جوړه شي پخه شي نو بیا موږ ډېر وسایو نه. زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه. لاره خرابه ده، مشران سپک سپک راباروو نه.
زموږ لاره دومره خرابه ده چې معنا لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښ سي، په د لس ساعته کې نه سو رارسولی، بار د مریض وفات وکړي ګرسره کې.
د سنګین په نوم دا ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 120 کیلومترۍ کې پرته هغه ولسوالۍ ده چې ځایي اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو له کمښته هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګاه رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یوه بله پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګاه څخه ورته غځېدلې سړک یې خامه دی او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یا دې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګاه څخه لاره 1 ساعت ده، خو وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس 2 ساعته ده. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
پر لار خو ډیره زیاده خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسی مندونه راسی بیرته هغه هم د بینه یوسی هغه هم خرابه سی نه. نو لار مو په پاخه اساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډیر لري، پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي ورور د تیر جنگو کې.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلې، مشتونیه کګر سره د خپل بچانو دغه لار غټي روزانه را پیدا کی.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلې دي او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولی دی چې اکثره وخت به مینونو پکښې کې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولی دي.
هلمند ولایت ټولې ولسوالۍ موږ په یاداشت کې نیولې دي. دا چې کوم بودیجه و دغه اوس موږ حاضر په لاس کې نه لرو، نو موږ حق اولې هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوې دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوې لرو.
دا یادونې وړ ده چې دا یوازې د سنګین او واشیر ولسوالۍ لې لارې نه دي چې کنډ او کپر پرتې دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کنډ او کپر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو افغانانو سره خورا ظلمونه کیږي په دا یاران کې. دغه خبرونه ته ورسیږي، دغه دی پاسپورت خلک دی راغلی دی، پاسپورټونه نه ورته بیزه کوي، بیزې نه ورکوي، پشپوش په ورته ناستې، بعضې شل شپې ورته ناستې، بعضې 15 شپې ورته ناستې، بعضې میاشت ورته ناستې. نو د جیبو پیسې یې هم وخوړلې، هغه هم باندې واش کېدې، باندې تمامې شوې بله اوس نو دغه نه لري چې وی خوري، د خرڅۍ دا نه لري. نو دغه زموږ خبرې دي ته یې واورئ، دغه زموږ خبرې ته یې واورئ، دغه زموږ په هغه کې دا یارانان سره خبرې وکړئ. دغه په سوو سوو پاسپورټان دي ولاړ دي، پیسې ویزې نه ورکوي بله دوی د کوره بالا یس نه ځي بالا دوی خپل په یخو کولرانو کې ورته ناستې، موږ بالا په دغه سره ملر ته ناستې، د سره ګرمۍ ته بالا په کیسه کې مونه دي بالا. نو
د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته نیکې الی سلامونه باد سلام ومنئ. زه ذوالحق تپره ولایت د ګلستان ولسوالۍ د خنجکې د کلي څخه خبره کوم. نو تقریبا د زموږ ولسوالۍ ته دا یوه میاشت کېږي چې خادې راغلي دي، سیم کارتونه نه پیدا کېږي. زموږ د ولسوالۍ د 50% کې 10% سیم کارتونه لري، دا 90% یې نه لري. نو کوم د مخابراتو شرکت چې دی زموږ د څه دا خواهش دی چې د زموږ ولسوالۍ ته سیم کارتونه راواستي او پر کاغذي دسکرو یې ورکړي. دوی اوس پر برقي دسکرو ورکوي، خو هغه زموږ په ولسوالۍ کې 50% کې 15% لري، دا 95% یې نه لري. نو ډېره ستړیا او موږ ته جوړه کړې ده، یو جهان مننه. دا زموږ غږ ترې ورسوئ، الله دې خیر درکړي.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. د غزمر د معروف ولسوالۍ سړک نه جوړېږي، څه وجه ده؟ موږ خواهش کوو چې د غزمر لار جوړه شي. نور پر خدای سپارو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
توی منی مایت را ورسید و پدی برخ که در تا 15 دقیقی بحث لرو خود را غیولاندی لند خبرونه. در طالبان دو حکومت وین زبیلا مجاهد وید ملگور ملتون راپور حقیقت نلری و دو حکومت عمومی افا پر طولیز توگ عملی کرده. غلی مجاهد ننده خبره پر خپلیک شبکی اپخوانی تویتر کرده. مجاهد زیاده کرده شد انتقام خیستنی زین شخصی و نمالوم موارش چود طالبان و حکومتی پا جدی دول پلاتنه کرده. در افغانستان لپاره در ملگور ملتون مرسندوی ماموریت ننوی لیو داسی متبر راپورو نیست کرده چه خیلی طالب چرواکو در تیر جمهوری نظام در لزگون و پخانه و چرواکو و سلوال و زوکون و لبشری حقون و جدی سرغلوانی کرده. در راپور چننی و نمخ پور کرده و در 2020 کال در اگست لپینز لسمی در روان کال در جون تر دیرشمی پا افغانستان که طالبان و تر واکمنی لنده تیر جمهوری نظام در چرواکو و سلوال و زوکون و پولانی در بشری حقون در سرغلوان و تر اتس و دیری پیخ ثبت کرده و چه پده که در غیر قضایی و جون و پخبل سرنیون او توقیف شکنجه و نوال چلن او در جمهوری و رکیدو پیخ مستند شده ده. د طالبانو د حکومت د بهرنی چور سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د پاکستان حکومت او جی ټی پی ترمنځ د دوی په خخه د څو ځلې مذاکراتو کوربه توب کړی دی. امیر خان متقی د سه شنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یوه غونډه کې وویل دوی په دې برخه کې یوازې له ښکېل خواوو سره د خبرو زمینه برابره کړې ده. هغه په وینا سره له دې شو دې خبرو کې پرمختګونه هم شوي، خو پاکستان کې وروستۍ سیاسي تحولاتو د خبرو بهیر ودروه. د پاکستان د پاوز مشر جنرال اسد مندر روانې میاشتې پانه در روان میاشت په نهمه د خیبر پختونخوا په بالا حصار کې غونډه ته ویلو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستانی طالبان ته پناه ورکړې ده. له نوموړي مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو هم ورته څرګندونې کړې وې چې طالبانو رد کړې وي. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبري اژانس اکاسا او ویب لیکون کینی ولایتی د خبري اژانس نن پر خپل ټوئیټر لیکلی دی چې محمد حسین ولایتی د شنبې پورز د کابل هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبري اژانس په خبره ولایتی په قانوني ډول افغانستان ته تللی و د نیول کېدو په اړه طالبانو سره هیڅ ډول جزئیات نه شریک کړي. تر اوسه طالبانو هم په دې تړاو څه نه دی ویلي. او په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یولس پوځیان وژل شوي دي. پاکستانی چارواکو ویل چې دا برید نن سهار د جنوبي وزیرستان د شو لام خیسو په سیمه کې د پاوز په دوه موټر شوی دی. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته ویلي دي چې له وسلوالو سره په نښته کې د پاوز یو چارواکي په ګډون یولس نه نور پوځیان وژل شوي دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دو کلونو کې لږ تر لږه 8 دیرس مرسته کوونکي په افغانستان کې وژل شوی دي. دغه کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکی دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشری وضعیت نازک او له اړمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وقت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بده ورځ د 14 هجری لمریز کال د کاپ څلورمه نیټه وه. په دې ورځ په کندوز کې په بیلابیلو پیښو کې و واکسیناتوران ووژل شول چې څلور ښځې هم پکې وې. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خونړیو بریدونو سره مخامخ شول. پوښتنې دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي، ولس د خیریه کارکوونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولی شي او حکومت ته څه کول پکار دي. د خیریه بنسټونو د کارکوونکو په نښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثره کوي، په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکونکو هم ولرو، خو لکتر لګه د دوه ادارو کارکونکو ویل چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپلو میلمنو ته لمړی هم سیدی صاحب خبرونه ته خراغلی، ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې په ځانګړي توګه د واکسیناتورانو پیښې موږ تاسو درلودي او د ماین پاکانو؟ سیدی صاحب زموږ قدر لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درملما او اوریدونکو ته وړاندې کوم، دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤلانه برخورد سخت دی، اما په تحلیلي بحث کې موږ ویلای شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او د راهزنو مالي علاقه مندي وي، او په دې څنګه کې مطمئنن د افراطي ډلو د غلط پوهې پر بنیاد او مطمئنن د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نشي، سبب دی چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي، اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واخلم. دا چې ملت د څومره په دې برخه کې سهم ولرلی شي دا اوږده پروسه ده، تنویری پروسه ده. مطمئنا ملت به دومره صحیحونکی رول ونشلولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی، اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه دا انواع مؤثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حکومت پر غاړه دی چې متاسفانه په دې کې د نورو په کارونو په څنګ کې پاتې
راځي. او کور ودان سیدی صاحب وروسته به په دې تم شو چې ولس له دیني پلوه څه وجبه لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماین پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري، مثلا هم دا د دوشنبه په ورځ هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو په افغانستان کې پاتې وسو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی، اما هم دا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب، ستاسو هم ستړي مشي، ستاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې؟
سلامونه درنښته. لپاره د مرغه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو وسته، بلکې په تیرو څلور کلونو کې تل په نخښه شوی دی، او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نخښه کړی دي تل هغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کوي، په افغانستان کې په تیر څلوېښتو کلونو کې ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې هغه ډلې طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو له خوا یا هغه استخباراتي قدرتونو له خوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل سوی دي او جنګول سوی دي. دوه درې بوده لري. لومړی خدا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړو له خوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، که واکسیناتوران وي، که هغه مثلا ماین پاکان وي، که هغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي، دوی په دې باور دي چې دا به ګواکې دغه نړیوالې موسسې چې دي دا به خپله استخباراتي موسسې دي، یا دغه خلک استخباراتي اړیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي، او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوې ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه څه وګړه او بل مرغه د بدمرغې جګړه په هیواد کې وي، هغه ډلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګ کې متاسفانه ده، پاکستان وي هم په څیر هیوادونه، هغه چې هغه ډلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او د هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورون بحث راځي، نو پولیو د یو ملت د یو قوم راتلونکی نسل دغه بدمرغې ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونو خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي، نو بیا هلته دا د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې
په نور صحی برخو کې ځانګړي توګه نو د یو د مخنیوي د پاره کله چې دغه ډله ته په ذهني پچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه نور قاعده موسسې غړي چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي دا تاسو په نښه کوي یا تاسو معلومات خلکو ته ورکوي یا تاسو معلومات دښمنانو ته ورکوي خو بیلابیل ډول د ذهنیت سازي کېږي نو هغه د خلک په نښه کوي تر څو د له بده مرغه دغه دا هیواد او دا وګړي هم دغه شي.
څه فکر کوي اوس دغه ډلې څومره فعال دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي تر ډیره مثلا په خوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله، اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډیره محسوسه نه ده، اوس کومې کړي دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت ستاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران ماین پاکان یا مثلا د خیر ښېګڼې نور کارکونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي، فکر کوي دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر ښېګڼې د کارکونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې لمغه ځای افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر ښېګڼې کارکونکو هدف ګرځي؟
ګورې په لوی انزور کې هو په بیلابیل برخو کې همیشه د پښتنو د مسکیږي چې اوس په طالبان قدرت کې دي نو دا او ها کارونه نور څوک کوي هغه په هر برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یو ډول دا و چې قدرت نیولای وي په پسر کې څوک اسان دي یا مشران دي هغه ممکن او غواړي چې دغه وضعیت او د واکمنۍ ادامه عمومي اما په کوم ډول چې د خپل وسلوال یا د خپل جنګیالي روزل دي په تیرو شلو پنځه شو د کلونو کې څه ډول ذهنیت یو ته ورکول څه دی په کوم کمپونه کې څنګه روزل شوی دي او په کومه عقیده څنګه روزل شوی دي دا قدرت ته رسیدو سره سم دی هغه عقیده نه ده بدلسی نه دی هغه عقیده بدلول شي په لاندې خطونو کې کلومی او دوه مودریم سات حیا کچه باندې کوم طالبان دي هغه نن هم په دې باور دي چې ستا ژره د پر رقم نه وي ته کافر یې که ستا تګ د پر رقم نه ته د وژلو مستحق او دغه داله چې د طالبانو دغه کشمیر چې دی دا تراویا او اتیا او فیصد دی ځکه هغه د لاندې کچه طالبان ټول هم دغه دي دا خو څو کسان پاس ناس دي چې هغه یو دو حمله د لری یو د طالبان امریکایان سره مذاکرات هم دي یو د پاکستانی جنرالانو سره په ډیرو مجهزو او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خواړه خوړل دي عمل لاندې کوم کسان په کوم باور روزل سوي دي هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید ځان پر بم وتړي نو یو خو خپل هم دغه کسان دي خپل طالبان دي هغه بیل دي چې یو ته نن مستقیمه څوک کمانډه ورکړي چې دغه خیریه بنسټونو کارکونکي باید په نشه سي بیل دي چې یو ته دا وایي چې یو ته شل کار دا وایي سوي دي نن یو ته دا وایي چې دا کار مکوي دا طالبان د لپاره خلاص شونز باندې ده او دوم برخه نورې ټولې هغه ده کله چې په یو هیواد کې واکمنی وجود لري یو د طالبانو واکمنی چې د اکوي یو هغه تخنیکی او فنی دولتداری د شهره د یو سیاسي ځختار لمخره مستسي او هغه بیا د پر مستکی دوه ترڅنګ ولس دی سره ودری کله چې ولس یو نظام سمي ولر هغه نظام د شګو کور دی نو بیا کله چې دغه شګو کور مستکی ټول هغه ډلې چې هغه دغه هیواد کې دغه هیواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن د نور کسان د طالبانو په وړاندې نور ترسره د لفاله کې یوازې طالبانو په وړاندې نه کله چې کور به دیواله وي حتی د نور په وړاندې د فعالیت د فارغ یو څوک پناه ته اړتیا لري نو ترسره ډلې د نور هیوادونو د ګټو تحدید لپاره هم د فعالیت کوي بیا هغه هم د دې د لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي نو بیا البته نور فعالیتونه پیلېږي البته تمدن راځي البته فرهنګ راځي البته د زده کړو مسایل راځي البته سیاسي مسایل راځي البته یو عادي ژوند پیلېږي نو د عادي ژوند د مخنیوي لپاره کله چې عادي ژوند پیل شي نو ډلې بیا فعالیت نشي کولای بیا هغه پناهګار له لاسه ورکړي نو طبي خبره ده چې ټول د خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د عادي فضا رامنځته کولو لپاره فعالیت وکړي، هغه په نښه کیږي او هلته په افغانستان کې نن هلته کیږي هم نن هلته
آزاد تاسو د خبرو نه چور کزه راوخلم. داسې دی چې تاسو بیلابیل ډلې په دې موضوع کې ښکېلې وبللې او په ځانګړې توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي، پرمختګ رامنځته شي، او په دې کې ستاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنگیالي چې ستاسو په نظر اوی اتیا فیصد دي هغه شامل دي. راځي سیدی صاحب ته به دا بحث راځي کو چې له دنیا خام په دې باندې لګزر خبري وکړي چې د هغو کسانو ساتنه په ولس څومره لازمی او واجب ده چې د ولس لاسنیوای کوي. مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول نن هم په افغانستان کې کمپاین پایل شو، پاتې ولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي، د خلکو دروازې ټکوي، ماشومان ته د واکسین څاڅکي ورکوي، اما بیا وکاس راجګیږي په مخه خپل افراطی روحیه سره دغه واکسیناتور وژنه چې موږ تاسو عملاً پیښې هم ولیدل چې په کندوز کې ونه فر واکسیناتوران وژل شول او په ننګرهار کې هم څو تنه واکسیناتوران چې خزي هم پکې وي. څه کول په کار دي ترڅو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی واجبات څه په دې برخه کې؟
مننه. د دې بحث مختلف اوږدمهاله او لنډمهاله کار کول په کار دي. ماته بل څه نه پاتې کیږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کړم. د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د متحده او د یوناما د کار په مقابل کې موانع جوړیږي، متصل په جلال آباد کې د یوناما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اخ وړاندیز یوناما ته کیږي کچیرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي، موږ تاسو ته پوره امکانات درکړو. دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کابل پورې راتلم، د دې د سیستم خبر شوم په تمام لار کې نه. معنی دا ده چې یو اخ د خبرو دا هم ده، بل اخ د خبرو دا دی چې زمونږ تصور د طالبانو نه دی او ګوند او دی او حرکت یو د منظم حرکت په توګه دی، در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبری او افقي رهبری وسطي او لاندې بیا صفوف چې هغه ته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشتونه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملاً ضد اسلامي عمل کوي. هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین بل تعبیر اخلي، هغه تر یو حد پورې چې ترکیب حرام دی دا تعبیر اخلي، او مطمئنا یو ستر اخ مالی اخ دی چې دا هغه سره چې هغه موټر دی، دا هغه سره چې هغه کارمند دی، دا هغه سره چې هغه موبایل ټلیفون دی، دا سره چې لپټاپ دی، د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ماته مخکې ویډیو پراته ده چې غلطه د ښځو فعالین څنګه نیول کیږي، اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پښتنه کیږي هغه وی دا دروغ دي. نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پراته ده او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه منکري. په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تحصیل لري، او مطمئنا د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې د اولاد د خدمت لپاره څوک کار کوي معنی اجازه یې، دا حرام کار دی او د الله تعالی په زند مؤاخذه ور دی او انشاءالله چې مؤاخذه وشي. اما واقعیتونه دغه دي چې دی او زمونږ ټولنه د دې زمونږ ټولنه د دې مشکلاتو سره مواجهه ده.
کور ودان آزاد صاحب، یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې ښیي. همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بل ورته مثلا بشري بنسټونه د دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کېږي. یو طرف ته مثلا د خزینه کارکونکو په کار بندیز لګیدلی چې دی هم یو څه د دغو بنسټونو کارونه پڅکړي دي. بل ورته مثلا منابع کم دي، پیسې کمې سوي دي. بل ورته کارکونکي په نخه کېږي. همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې 8 کسه د خیریه بنسټونو کارکونکي په 2 کلونو کې وژل شوي چې تقریبا لوړ رقم دی. راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر نه کوي چې د خیر ښېګڼې چارې به نورې هم متاثره کړي دا ډول پیښې؟
لپاره مرګ په دې کې هیڅ شک نشته چې پراتلونکي کې به هم د شېفګنې ټولې چارې فعالیتونه سخ متاثر کی ځکه چې طالبانو چې کوم دریز د تر اوسه په تیر دو کلونو کې هغه د دې باعث سوی دی چې دغه چې فعالیتونه مخ ونیول سي. د بیلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د انجینو د زده کړو او د میرمنو د کار په هکله پوښتنه شوې ده، زما سره په خبرونه کې چې کله د میلمانو په ځانګړې توګه د ویان ته د ویلا مجاهد میلمه یې څو وارې دغه توجیه کړی ده، څو وارې دا دلیل وړاندې کړی دی چې په تېرو شلو کلونو کې د خپل جنګیالیو ته څه ډول چې د ذهنیت ورکړی دی، دوی اوس ناڅاپه نشي کولی چې دغسې کړنې وکړي یا دغسې څه ته اجازه ورکړي چې هغه د دننه په دوی کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنی چې په تېرو شلو کلونو کې کله چې دوی خپلو جنګیالیو ته دا ویلي وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسئ، مکاتب وسوځوئ، او دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنی چې په تېرو شلو کلونو کې ټول هغه کارونه، ټول هغه څه چې طالبانو کړي دي، په هر نوم چې هغه جنگ کړی دی، همدغسې درواغ ورته ویلي دي، خپل خلک همداسې غولولي دي. دا دن اعتراف دی، دی تاسو د نورو پر رسنیو په ارشیف کې دی دغه دلایل پراته دي چې د دوی د خپل هغه ټیټ پوړي جنګیالیو د بغاوت د مخنیوي لپاره اوس مهال لپاره د مکاتب بند کړي. دا دی وینا ده. نو دا په دې معنی چې په ټولو مراحل په مسایلو کې همدغه خپل خلک په درواغو جنګولي دي، خلک غولولي دي، او د پردوی د اهدافو لپاره اوس چې څه ډول دی واکمني کوي. د انجینو د مکاتبو دروازې بندې، د میرمنو د کار مخنیوي سوی دی، د نارینه وو په جامه کې، د هغو په کړو وړو کې، د هغو د کاري محیط کې، د سخته مداخله ده په دولت کې، یا د دولت سوای د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري. د نړۍ سره د کومې اړیکې چې دي په خپل دریز باندې ولاړ دي، هیڅ ډول انعطاف نه شي. د نړیوالو ترهګرو سره د دوی اړیکې ډېر ښکاره دي، هلته الزواري وژل کېږي، هلته دوی پخپله د پاکستان او د ټي ټي پي تر منځ دوی منځګړي توب کوي. دوی درې
آزاد صاحب کله په د بشري مرستو باندې تم شو، اوس څه کول په کار دي چې افغانستان ته بشري مرستې راجلب شي، ځکه دا ګواښونه موجود دي، اړتیا ډېره ده.
دغه کړنې چې دي، دغه کړنې همدې ته راځم، دا د دې لامل سوي دي چې د دې او د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي. کله چې فاصله ایجاد کیږي، تبې خبره ده چې د نړیوالې ادارې، دغه مرستندوی ادارې چې دا ټولې نړیوالې ادارې دي، او دغه نړیوالې ادارې بیا شکره طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي، او خلکو باندې، خپلو خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي. دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل، دې تر اصله دا مهم موارد دي، او دا د دې باعث سوي دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې دوی خپل فعالیتونو باندې له سره غور کوي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو واره دا وویل، کله چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارمندانې په یو باندې بندیز ولګېدلې، نو هغو څو واره ولې دوی خپل فعالیت باندې له سره غور کوي، او یا به له هېواده د باندې له کوم بل هېواده د همسایه هېواده په دې فعالیت وکړي. چې تر اوسه پورې ما خبره لا دغه څه وینه ده چې د خپل فعالیت په مغه شکل چې د تر اوسه ادامه ورکوي که به خپل فعالیت یا ځندوي یا به کموي. نو له هغه دغه طالبانو کړو ته په کتا د دې حکومت ولې ته په کتو د نړیوالو مرستندویو ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دی یو ته په کتو، او دیغو او همدارنګه د نړیوالو د سیګار راپور لمخې کله هم چې د جمهوریت د نظام په حق له باندې راپورونه خبره کړې دي، نو طالبانو ډېر هرکلای کړلې. نو دوی په وړاندې کوم راپورونه خبره شوې دي، تازه سیګار راپور دا وایي چې بشری مرستې یا بشری ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي، په ځانګړې توګه هغه څلوېښت میلیونه کڅوړې ونیزې کڅوړې چې افغانستان ته ځي، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي، نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کېږي یا استعمالېږي، چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي. دا سیګار راپور دی. دغه راپورونه د دې باعث سوي دي، او د دې باعث کېږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته، البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده، هغه به اغېزمنه شي، هغه منفي اغېز وکړي، او خلک به بدبختانه که اوس نوي شمېر دا شمېر د خدای نه کوي، لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث که وکړو او مشاهداتي بحث که وکړو د تېرو دوو کلونو د طالبانو کړنو ته په کتو دا ویره خورا ډیره ده چې دغه د مرستې به خورا ډیرې ښاغسي منفي تاثیر پر وکړي او خلک به د خلکو شمیر بدل د لوږې سره چې کوم خلک لاسته ګریوان دي هغو شمیر کې به خورا ډیر اضافه وه.
کور ودان آزاد صاحب، د بحث د پای شېبو ته نږدې شوي، راځئ چې بحث سره راټول کړو. سیدي صاحب، له تاسو به اول واورو چې څه کول په کار دي اوس. خو دغه ستونزې ستا په افغانستان کې اړتیا هم ډیره ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې باندې 9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشري اړتیا یې د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده. دغه اندېښنې پرله پسې ښودل کېږي، که څه هم طالبان بیا دغه شمېرې تر ډیره نه مني او وایي چې بشري وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګري ملتونه یادوي وایي ترنګله یا خراب نه ده. څه وشي چې همدې شرایطو ته په کتو د نړیوالو مرستې را جلب سي؟ طالبان کومې تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپل مرستې کمې نه کړي؟ ځکه دبلیو ایف پی تازه ویلي چې 10 لکه کسانو ته مرستې درولې دي، هغه کسان چې په میاشتنی ډول مرستې ترلاسه کولې، او وایي چې که مرسته ورسره ونسي د کال تر اخره به ممکن همدې شمېر نورو کسانو ته هم مرستې ودروي. یعنی مرستې په کمېدو دي. څه وشي چې بیرته مرستې را جلب سي او د افغانانو لاسنیوي وسي؟
د مرستو کمیدل ثابت خبر ده چې د پاسه $1 میلیارد چې باید د مجموعی نه نور هم شوی $1 میلیارد کمیږي، چې د هغه په نتیجه کې همدا رقم چې تاسو ویلې دومره خلکو ته به مرسته ونشي رسېدلی. خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطحه علما مخکښان د خپل رسالت د ادا دپاره باید کار وکړي، او دا هغه پرسن کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي. څنګه چې یو خلکو ته باید دروغ وویل شي، دروغ ولې؟ کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي، هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د مکاتب خلاص کړي، په لیاز د خدای مکاتب خلاص کړي، هغه ورته سر خوري او وایي چې مونږ باید منبر د حکومت نه جدا نکو، مونږه حکومت باید د منبر سره په تفاهم، یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي. دی هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درېدل، د پوهې په مقابل کې درېدل، یو سلسله تخلفات په مقابل کې درېدل، خو په ځای دي خو منبر ته باید خناق وکړي. یعنی دوی سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه دی. دوی ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دې جنګیالي د دې نوالوړي په دې خاطر باندې دروغ نه ویل په کار دي، ملت غولول نه دي په کار. جبروتونه تیر شوي دي، دا جبروت په هم تیر شي، د حق دپاره کار کول په کار دي. او ته طالب یو شمېر مشران چې په حقایقو باندې پوهېږي او ته دې له هده پورې هغه منطق چې ورسره ویل شوی دی بیا توقف کړی. خو مونږ هم دې خو مخالف ناستو
کور ودان سیدی صاحب، مننه او سلامت سی. آزاد صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. څه وشي چې افغانستان ته مرستې را جلب سي؟ د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دي پلان وخت؟
د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بشري مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه درېږي. له بده مرغه افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي. یعنې په تیرو 50 کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه درېدلې، لاکن کوم بشري ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي د دې سارې په تیر کې نه لیدل کېږي. نو د بشري مرستې باید نه یوازې شي دامه عمومي، بلکې اضافه شي. او د دې لپاره چې څه په کار دی، د افغانانو هغه د شي په اړه چې په نورو هیوادونو کې ووسی یا په ځانګړي توګه په غار کې ووسی، د همدغه ادارو سره چې نړیوالې مرستندوی ادارې دي او بیا د بیلابیلو هیوادونو څخه د مرستې راټولوي او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره د مرستې رسوي. د دې سره باید خبرې وشي په متواتر ډول، او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي هم دا خلک چې دوی په مستقیم ډول وتوانېږي چې هلته مرستې ورسوي. دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه بې وزله کسان یا ټول افغانان بې وزله دي، هغه حالته داسې یو زمینه مساعده کې چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبي امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي. درېیم بحث دا چې ټول بحث به د طالب تور کړي، تر څو پورې چې طالب په واکمنۍ کې په طالب کې بدلون رامنځته کوي. هغه یوازې دغه بشري مرستو بحث نه دی. کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغییر نه ولي، د نن داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړي، د نړۍ سره د نړۍ په شکل باندې رفتار ونه کی، نو دغه ستونزو حل ستونزمن نه ناممکن ښکاري. نو د ټولو هغه بحث نه چور دی چې طالب باید تغییر ومومي. طالب کې تغییر راځي،
مترغه پورې په دغه مسایلو کې د پام وړ تغیرات ونه لیدل شي بدبختانه.
ډیره ډیره مننه. سلامات اوسې اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل میلمنو د سیاسي چارو لشنون کې او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن په هنتون له استاد نجیب الله آزاد نه ډیره مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.